سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازدیګر سلور بجې شوې ز فرستا سحاک دا خبری خبرونه تاسو ته وړاندې کوم پیل کوو د نن ورځې په خبرونو د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه پاڼې خپور اندېښنه ښودلې ده د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د دې ټولنې پر ایکس پاڼې خپور شو ویلي دي چې ډېری خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیه ته کډه شوي په دې هیواد کې له مبهم برخلیک او افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیځو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډېره افغان جوړه ژورنالیستانو ته پناه ورکړي بیان د ترکیې له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان ژورنالیستانو د استوغنې ویزې تمدید کړي تر څو د ایستلو یا ډیپورټ کېدو له ګواښ څخه خلاص شي د 2021 کال په اګست میاشت کې د جمهوري نظام له سقوط سره سم سلګونه خبریالان له هیواد وتلو ته اړ شوي چې یو شمېر یې لویدیځو هیوادونو ته ولاړل خو یو شمېر نور بیا ګاونډي هیوادونو او ترکیې ته کډوال شوي دي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارځواکۍ اخته نږدې 3.5 لک ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي یونیسف وایي د ماشومانو د علاج لپاره ځانګړی مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتو د اړوند اداره په افغانستان کې ماشومان ته دا ډول خواړه چمتو کوي دا له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو نه مسؤلیت په زیاتې دودی او د دې بحران په نتیجه کې ل 15 کلونو کم عمره نږدې 1.5 لک افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې د یونیسف په وینا ل دې ډلې شاوخوا 8.5 لک د خوارځواکۍ له ډېر جدي حالت سره لاس او ګریوان دي پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی د پولیسو د موټر پر حق کاروان په حمله کې لاس لرل رات کړل چې بهرنی ډیپلوماټان یې بدرګه کول د دې بریک پړه کومې ډلې نه ده منلې خو د ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی نن په یو بیان کې د سړک د غاړې بم په وسیله په دې چاودنه کې د خپل ډلې لاس لرل رد کړی دي د خیبر پختونخوا ایالت په سوات سیمه کې په پرونی چاودنه کې د پولیسو یو افسر ووژل شو او څلور نور ټپیان شوي دي پولیسو د هغو یو لسو ډیپلوماټانو امنیت نیولی وو چې د یوې کاري غونډې لپاره سوات ولسوالۍ ته تللي وو په دوی کې د روسیې ازبکستان ترکمنستان قزاقستان بوسنیا هرزګونیا زیمبابوې اندونیزیا ایتوپیا ویتنام رواندا او پرتګال ډیپلوماټان شامل وو د پاکستان د تروریزم ضد ځواکونه په سوات دره کې پراخ حضور لري ځکه د سیمې ته له پخوا راهیسې د وسلوالو فعالیتونو د لوی مرکز په سترګه کتل کیږي اسلام آباد ادعا کوي چې پاکستانی طالبان د افغانستان خاورې په پاکستان کې حمله کوي خو افغان طالبان او ٹی ٹی پی دا ادارت کړی دي د اسرائیل او پاوزن د دوشنبه په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو نوې بریدونه پیل کړي دي ټویټرز خبري اژانس د اسرائیل او د پاوز په حواله ویلي دوی د بریدونه وروسته تر هغه پیل کړي چې ورته معلومه شوه چې حزب الله پر اسرائیل د یو بریډ چمتووالی نیسي د اسرائیل او د پاوز ویان دانیل هیکاری ویلي دوی د لبنان په جنوب کې ځای اوسیدونکو ته پیغام ورکړي چې د حزب الله له سنگرونو څخه لري ولاړ شي هیکاری یو خبري کانفرنس ته که څه هم ونه ویل چې لبنان کې ځمکنۍ جګړه پیلوي او کنه خو زیاته یې کړه هر هغه څه کوي چې اړتیا یې وي کله چې 13 اکتوبر کې د غزې جګړه پیل شوې حزب الله د فلسطینیانو په ملاتړ وخت نا وخت پر اسرائیلو بریدونه کړي دي حزب الله چې د ایران له ملاتړ برخمنه ډله ده همدا پرون سهار هم د اسرائیلو پر شمالي سیمو څخه باندې سل توغندي وویشتل د اوکراین پر زاپوریژیا خار د روسیې د تیر شپې حملو د استوګنې ګڼ شمېر جګپوړي ودانۍ زیانمنې کړې دي او لږ تر لږه 14 ملکي وګړي په کې ټپیان شوي دي د اوکراین د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن ځایونو ته واستول پر زاپوریژیا د روسیې تازه حمله یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې چارواکو د اوکراین په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د 21 ملکي وګړو د ټاپی کېدو خبر ورکړی روسیا دا نه مانی چې د خلکو د استوګنې سیمې په نخښه کړې دي خو روس تل دی چې روسیا د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین بې دلیل یرغل وکړ تر دې دمه زرګونه اوکراینیان د روسیې په حملو کې مړه او ټپیان شوي دي تاسو زموږه د ازادي رادیو ناوړی وړاندې به په خبرونه کې را سره دا راپورونه واورې. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خپرونو او بحثونو بندیز لګولی دی.
که سیاسي خپرونه نه لرو نو د هغې لوی دلیل دغه دی چې حاکمه ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خپرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري.
په اورزګان کې لسګونه کسان د نایابه مرغانو د ښکار په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي.
یا ښکار خو نو د مرغان دپاره نه دی، داسې دونه ډېر لکه اوس چې خلک کوي نه دي، یا په دوا او دغه کوي مثال، یا په سروش کوي، دا خو هېڅ دغه نه دی. نجیو نسل دریږي به هیڅ څوک یې ونه کړي.
دا او نور راپورونه خپرونه کې درته لرو. نړیواله موضوع هم لرو، را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلی خبرونه ته ورزو. د راپورونو برخه ته نن د سپتمبر تر 8مه د اشاره ژبه نړیوال ورځ ده. یو شمیر هغه نجونی چې د خبرې کولو او اوریدلو ځواک نه لري او پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په اشاره ژبه له زده کړو محرومې شوي دي، خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ځینې ښوونکي هم هغوی ته چې د اوریدلو ستونزې لري د اشارو ژبې په زده کړو ټینګار کوي او په ټولنه کې د هوساینې لپاره یې ورته مهم بولي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان بیا د دې معلولیت لرونکو نجونو د زده کړو د اندېښنو په اړه ازادۍ راډیو ته څه ونه ویل. په دې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د سپتمبر تر 8مې د اشاروي سبې نړیوالې ورځې پر رسیدو یو شمېر هغه نجونې چې د خبرو او اورېدلو توان نه لري او د طالبانو د حکومت بندیزونو له امله د دې سبې له زده کړې بې برخې دي، خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ازادي راډیو په یوه بېله بڼه توانېدلې چې له دې ډلې دوو تنو نجونو نظرونه واخلي. د پکتیکا ولایت اوسېدونکې امینه د همدې نجونو له ډلې ده چې د خبرو او اورېدلو توان نه لري. د دې د ترور لور چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د امینې د ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
هغه وایي چې په ژوند کې یوازینۍ روښنایي همدغه وه چې مونږ لیک او لوست کو، حداقل مونږ وشو کولی چې د درس او د تحصیل په خپل راتلونکي روښانه. خو اوس هغه هیله د مونږ نه اخیستل شوې ده، ځکه ټول مکتبونه او بند شوي دي او مونږ نشو کولی چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړو. یو خو مونږ غږ خدای اخیستی او بل دغه هیله او روښنایي د مونږ د ژوند نه دې حکومت.
بانو بیا د بغلان ولایت اوسیدونکو ده چې دا هم نه خبرې کولای سي او نه اوریدلای سي. د بانو د ترلور درخشان د هغه د راتلونکو په اړه اندېښنې له ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
نو خیلی نگران یا اندی خود هستن، چون که بعد از اینکه طالب اومد و به محدودیت ها را به سر خانوما
بعد خپل راتلونکو په اړه ډیر اندېښمنه ده، ځکه وروسته لیدې چې طالبان د غلي پر خزو او انجنونو یې محدودیتونه لګولي. دا مخکې ښوونځي ته تله او د اشارې ژبه یې زده کوله او کولای شول چې په ټولنه کې خپلې لومړنۍ ستونزې حل کړي، خو اوس د دوی پر مخ ښوونځي تړل شوي او نشي کولای خپل هغه لوسته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د دغه نجونو ستونزې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه سره شریکې کړي، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د سویډن کمیټه له هغو بنسټونو وه چې د معلولیت لرونکو او دا شان ستونزو درلودونکو خلکو د تعلیم او د دوی د مهارتونو د ودې په برخه کې کار کاوه. خو د طالبانو حکومت تیر کال په سویډن کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ. دغه کمیټې هم وروسته د تیر کال د سرطان میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په حکم خپل ځینې فعالیتونه په موقته توګه ځنډولې دي. د سویډن کمیټې یوې ښوونکي چې مخکې هغو ماشومانو ته چې د اورېدو او خبرو کولو توان نه لري د اشارې ژبې تدریس کاوه، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دغو ماشومانو د راتلونکي په اړه چې له زده کړو پاتې دي اندېښمنه ده.
فعالیت هایی که از طرف کمیته سویدن همکاری می شود ولی اطفال
هغه فعالیتونه چې د سویدن کمیټې لخوا دوی ته کېدل، دغو ماشومانو ته موږ تدریس کاوه او د اشارې ژبه مو ورزده کوله. خو له بده مرغه اوس چې دغه کمیټه بنده ده، موږ نشو کولای دغو ماشومانو ته تدریس یا نور فعالیتونه وکړو.
سید رحمان صابری چې تیر شپږ کاله یې په کندهار ولایت کې د اشارې ژبې په برخه کې له یوې موسسې سره د ښوونکي په توګه کار کړی، د دې ژبې د زده کړې د اهمیت په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره د هر هېواد لپاره ځانګړي اشارې شته، د مذهبونو اشارې هم جلا دي او دغه ترڅنګ د دې اعلانات او کلتوري اشارې هم سره جلا دي. نو د افهام او تفهیم یو وسیله ده، څنګه دوی وکولای شي په خپل منځ کې یو بل سره وپوهوي او په اعتباد او فارغې کیسې او څنګه کولای شي چې د هغه انسانانو سره چې ناشنوایان نه دي څنګه سره په اړیکه او تماس کې شي.
دای وایي یو شمېر موسسو چې په کندهار ولایت کې د اشارې ژبې زده کړو په برخه کې فعالیت کوي او په دې برخه کې ځینې قاموسونه هم جوړ کړي و. په افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنیدو وروسته فعالیتونه ودرېدل او ښوونکي هم له هېواد ووتل. دا زده کوونکي او ښوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې ستاسو ستونزو ته جدي پام وکړي او په افغانستان کې د اشارې ژبې زده کړو دوام ته زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت له تیرو درېو کلونو راهیسې په خپله واکمنۍ کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه نجونې له زده کړو راګرځولي او معلولو نجونو باندې هم د زده کړو بندیز لګولی دی. د نه اوریدونکو کسانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې څه باندې 1 میلیون کسان شته چې د اوریدو ستونزه لري او له 80 سلنه یې زیات مخ پر وادي هیوادونو کې اوسیږي. د شروي زمي نړیواله ورځ هر کال د سپتمبر په 23 لمانځل کیږي چې هدف یې د اړیکو د یوې وسیلې په توګه د اشارو زبې د اهمیت په اړه د پوهاوي زیاتوالی او د کومو کسانو چې نه یې اوري د حقونو بشپړ احساسول دي. د اشارې زبه د اړیکو یو ډول سیستم دی چې د خبرو کولو له زبې توپیر لري. د اشارو او بصري نښو په کارولو سره او ډیری بیا د اشارو او ګوتو د حرکتونو په کارولو سره د موضوعاتو بیانولو او تشریح لپاره کارول کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو باندې بندیز لګولی دی. د دغه سازمان مشر حامد عبیدی د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل طالبانو اندغه رسنیو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه هم ورمعرفي کړي دي چې دوی د بیان پر ازادۍ نوی بندیز او سخت سانسور بولي. په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو حکومت له لوري د سانسور او محدودیتونو د اداو په دوام د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي طالبانو په ژوندۍ بڼه پر رسنیو کې پر سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولای دی. د دغه سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا هم کړې چې د طالبانو حکومت آن د رسنیو سیاسي بحثونو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه ورمعرفي کړي چې دغه سازمان یې د افغانستان د بیان پر ازادۍ سخت سانسور او جدي بندیز بولی.
هغه کسان چې د طالبانو د ادارې خلاف سرګندونه کوي هغه د غونډو ته ایام خبرونو ته نه بلل کیږي. تر څنګ هغه سیاسي برنامه چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي هغه ته سپارښتنه شوې چې دغه برنامه دې په سطحي ډول نشر کړي او خپره کړي، ځکه چې دوی په باور په ژوندۍ خپرونه کې کله کله نیوکې کېږي او دغه نیوکې د دوی پر هغه مزاج ښه نه لګېږي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان پرون یکشنبه د سپتمبر په 22مه په دې اړه یو خبر پاڼه هم خبره کړې چې پکې له ټولو هغو بنسټونو چې د بیان ازادۍ، رسنیو او بشري حقوقو ملاتړ کوي غوښتل سوي چې د طالبانو حکومت د خبر پاڼې په ټکو د دې ځپونکو پریکړو پر وړاندې کلک او قاطع دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د ننه په کابل او ځینو ولایتونو کې د رسنیو ځینو مسؤلینو او د سیاسي خبرونو چمتو کوونکو د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم د رسنۍ د نوم او مشخص ځای د نه معلومولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځینو رسنیو مسؤلین وړ مورز ورغوښتي وو او د دغو مسایلو په اړه ورسره خبرې کړې دي. دوی دا هم تاییدوي چې اوس په بحثونو کې ورسره اکثریت میلمانه او مرکچیان یې د طالبانو د حکومت په خوښه دي. له دې ډلې د یوې رسنۍ مسؤل ازادي راډیو ته وویل
دغه کسان دي سیاسي بحثونو لپاره خپلو ګرځې مسلو کې راوغواړي. او لاغه پرته دی نور چوک دی سیاسی باشونو لپارا نواری حتی دی خپل چارواکو لپارا هم زینی رسانی مشخص کرده وی آغا رسانی چلی حواد بحر دی ترسول اوی سر مرکی ونی که با باشونو که کدونو نکی لپارا چه به حواد انا هم رسانی به حواد پی ترپل کنترول لانی وساتی او هم حپل چارواک مسئولین تر کنترول لانی وساتی دا هم محدودیتی وزا کرده و
دا دوی لدالی دا هم وویل چه اوس یې د همدې محدودیتونو له امله آن د سیاسي بحثونو او خپرونو فعالیتونه بند کړي دي.
هو بالکل، موږ مکه سیاسي خپرونې نه لرو، نو د هغې لوی دلیل دا دی چې حاکم ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خپرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري او نه مو پرېږدي چې په ازادانه ډول سره سیاسي خپرونې پر مخ بیوسو او تر څنګ یې سیاسي شنونکي دلته رادوت کړو او له دوی سره سیاسي پروګرامونه ولرو.
دوی وایي آن ډیری وخت د خپرونې نو موضوعات یې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو او استخباراتو ریاست په خوښه ټاکل کیږي او په خبره یې دوی د طالبانو د حکومت د دغو ادارو له اجازې پرته نسي کولای پروګرامونه جوړ او خپاره کړي. ازادي راډیو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د رسنیو د مسؤلینو او کارکوونکو د دغو ادارو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند سبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې وخت په وخت پر رسنیو او خبریالانو د بیلابیلو محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د سانسور شکایتونه او آن د خبریالانو د نیولو او شکنجو راپورونه ورکړل سوي دي، خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. له ماشومانو د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف وایي چې روان کال کې په خوارځواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف دا هم وایي د دې ماشومانو د درملنې لپاره ځانګړی مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند اداره په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو کورنۍ بیا وایي چې نشي کولای د اقتصادي ستونزو له امله خپلو ماشومانو ته مقوي خواړه برابر کړي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د لوړ شمېر او د وضعیت په اړه د اندېښنو سره هم مهاله ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي چې په روان کال کې په خوارځواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف پرون د سپتمبر په 22مه پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې سم او قوي خواړه ورکړي. په کندز ولایت کې د دو ماشومانو مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ماشومانو ترمنځ یې د زیږون فاصله کمه وه. دواړه په خوارځواکۍ اخته دي او نشي کولای د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دوامداره توګه په روغتون کې بستر کړي. ازادي راډیو ته وویل
دوا ماشومان مې په خوارځواکۍ اخته دي، یو یو کلان دی یو بل درې کلان، ځکه چې شیر په شیر و مخکې میدان درلودله کولای مسول چې شیدې ورته واخلم سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سم مو مې نه سکرای چې سمې تغذیه کړم. بسکټ مې ورکول اخر په خوارځواکۍ اخته سول. روغتون ته مې چې یو ډول یو دوه د تغذیه مواد ورکوي بیا هیڅ نه وی متوجه. دوه ورځې مې مشر ماشوم چې درې کلان دی بستر کړ، خو نور ونه سو بیرته مې کور ته راوړ.
یک دروز تشفخانه تلانی شر 3 ساله را بستر کردم. بعد از این که چون ازینه بود نمیتونستم دیگه طفل خورد داشتم پس خانه آوردم.
امید په کابل کې د 15 کلن ماشوم پلار دی چې زوی یې په خوارځواکۍ اخته دی.
این خرطرکی 1 سالگی وختش
زوی می مخکی چکله یو کلنو چاغه کو وس ډیر ډنګر شوی ورس پورس ډنګری گیروختون ته می بیولای وو. لاس کی بند ورته واچ ویلې چی خوارځواکۍ دی. شنشن پاکټونو کی ویتامین ورکل او بستر دی.
سویت رازی سپاس.
د پکتیا ولایت په سیمه ایز روغتون کې هم ډاکټران وایي چې د روغتون کې د بستر شویو ماشومانو شمیر ډیر دی. د پکتیا په سیمه ایز روغتون کې د ماشومانو متخصص ډاکټر رحمان الله زدران وایي
ماشومان زیات دي. که په اوسط سره ته ووایم زمونږ حوزوي شفاخانه کې د پکتیا حوزوي شفاخانه کې تو ورځې تر 15 پورې ماشومان مونږ بستر لرو. په اوړي کې دا شمیر بیا ژمي کې کمیږي ځکه چې زیاتره کوچان او زیاتره دا خلک چې ګردیز لګیا اخته دي ځای کډه کې بل ځای ته نو شمیر یې په ژمي کې تر 15 پورې رسیږي. نو په اوسط ډول سره چې حساب کوي حتی تر میاشتو پورې تر 1200 پورې 0 پورې ماشومان سوی تغذیې کې بستریږي او رخصتیږي. که څه هم د ماشومانو د بستر سوی تغذیې لږ وخت هم غواړي که حتی ځینې ماشومان تر 2 میاشتو پورې هم بستر کېږي کله کله شمیر تر 1500 پورې هم رسیږي.
نوموړی وایي د هغو ماشومانو شمیر چې بستریږي نه خو د روغتون ته راځي د ورځې تر 70 کسانو لوړ دی. نوموړی زیاتوي چې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتېدو له امل اقتصادي ستونزې او د نورو داخلي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې د خوارزواکۍ لامل کیږي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي و چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدونکي ناورین په پایله کې له 50 کلونو کم عمره نږدې 3 میلیونه افغان ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې د دې سازمان په وینا له دې ډلې شاوخوا 500,000 د خوارزواکۍ له ډېر جدي حالت یا شدیدې خوارزواکۍ سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د اګست میاشتې په 26 په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې د ډېر کمښت له امله به په افغانستان کې تر 1 میلیون ډېرې ښځې او ماشومان د تغذیې په برخه کې له مرستو برخمن نه شي. یاد پروګرام خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت تر ټولو لوی زیان به په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته ورسیږي. دغې ادارې مخکې ویلي و چې دوی کولی شي په افغانستان کې له هرو دریو خوارزواکو ماشومانو څخه یوازې یو ماشوم ته مرستې ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پرونی ته بیا هم کراغلی ورزو په دې برخه کې نړیواله موضوع راخلو. اسرائیل نن د حزب الله ډلې پر ضد پراخې هوایي حملې پیل کړي او ورسره یې د لبنان خلکو ته له هغو سیمو د وتلو خبرداری ورکړی چې حزب الله خپلې وسلې پکې ساتلې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر بیا ویلي دا حملې به تر هغه مهاله روانې وي چې د اسرائیل د شمال اوسیدونکي په امن فضا کې خپل عادي ژوند پیل کړي. له بلې خوا بیا د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په دې حملو کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي او له 400 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. حزب الله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو په دې اړه تفصیل زموږ همکار احمد تکل راکوي.
د اسرائیلو پاوز نن په لبنان کې د ایران پلوي حزب الله ډلې پر سنگرونو تر ټولو پراخې هوایي حملې پیل کړې او د دفاع وزیر یوف ګالنټ په یو ویډیوي پیغام کې چې د هغه دفتر خبره کړې ویلي دي چې په لبنان کې دننه حمله پراخوي. ګالنټ دا څرګندونه وروسته له هغه وکړي چې د اسرائیلو پوځ د لبنان په جنوب ختیځه بیکا دره او په شمال کې د سوریې سرحد ته نږدې د حزب الله مرکزونه په نښه کړل. د جرمني خبری آژانس د اسرائیلي پوځ په حواله خبر ورکړی چې په دې حملو کې د حزب الله 300 اهداف په نښه شوي دي. د اسرائیل پوځ نن اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو نوې څپه پیل کړې ده. له دې مخکې د پوځ ویان اوی چای ادرای ویلي وو پر هغو کورونو چې حزب الله وسلې پکې زیرمه کړي له برید پرته بله لاره نه وه. په عین حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو 1300 ځواکونو ویلي دي چې د اسرائیلو او لبنان په سرحدي سیمو کې په بمباریو کې زیاتوالی لیدلی. د دې ځواکونو ویاندې اندریا تننتی دا خبره رویټرز خبری آژانس ته کړې ده. د لبنان له جنوب څخه د رویټرز خبریال راپور ورکوي چې د جنوبي سیمو خلکو ته له یوې لبنانۍ شمیرې څخه په رسېدلو پیغامونو کې ویل شوي چې د حزب الله له پوستو څخه د 1000 متره لرې ولاړ شي. له خپلو مینو د وتلو دا خبرداری تر پلازمینې بیروت پورې هم خلکو ته رسېدلې دي. د لبنان د اطلاعاتو وزیر زیاد مکاری ویلي دي چې د دو وزارت هم ورته خبرداری چې باید له ودانۍ ووزي ترلاسه کړی دی. خو ښاغلي مکاري وویل چې دوی به له ودانۍ څخه ونه وزي. هغه زیاته کړه چې دا د رواني جګړې یوه برخه ده. لدې مخکې د اسرایلو د پوز ویان دانیل هګاری هم په یو خبري غونډه کې د تورته خبرداري ورکړ او ویل چې د لبنان ټولو شبکو او پلیټ فارمونو ته په دې اړه په عربي ژبه پیغامونه استول شوې دي. هګاری د پښتنې ته چې آیا اسرایل به پر لبنان ځمکنه یرغل هم وکړي کنه په جواب کې وویل د دې لپاره چې د اسرایلو د شمالي سیمو خلک په امن سره بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي پوز به هر هغه اقدام وکړي چې لازم وي. هګاری په دې خبرې غونډه کې هغه له فضا اخیستل شوې ویډیو خبریالانو ته وښودله چې د ده په وینا د حزب الله وسلوال په لبنان کې د استوګنې له یوه کور څخه د کروز راکټونو د توغولو د هڅې په حال کې ښیي خو د اسرایلو هوایي حمله یې مخه نیسي. د لبنان او اسرائیل په ګډ سرحد کې دا نښتې د تیر کال د اکتوبر په اوومه د غزې د کړکېچ له پیل راهیسې ساری نه لري او دا ویره یې نوره هم زیاته کړې ده چې د غزې جګړه ټول منځني ختیځ ته پراخه نه شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو راپورونه له ازادۍ رادیو نه اورئ. ازادۍ رادیو وسته سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:15 او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. یو دا راپورونه ورسره نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه کې لوستلای شي. زموږ د ویب پاڼې آدرس د ازادي رادیو .com. او یو راپور د اورزګان ولایت هم لرو را سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په اورزګان کې لاسګونه کسان د نایاب مرغانو د ښکار په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوې دي. اورزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین بیا وایي په دغه ولایت کې د نایاب مرغانو پر ښکار کلک بندیز لګولی دی. دوی وایي نه یوازې دا چې پر ښکار یې بندیز لګولی، بلکې ساتنه پیرل او پلورل یې مهم نه کړی دی. د اورزګان ولایت اوسیدونکي د دې اقدام هرکلی کوي. په دې اړه نور حال زموږ همکار لسیمی راته چمتو کړی، تاسو یې واوري.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د وحشي او نایاب مرغانو د ښکار په تورې تر 500 پورې کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. د دغه ریاست رئیس خیر الله مشال وایي دې کسانو په غیر قانوني توګه د وحشي مرغانو ښکار کاوه او بیا یې ګاونډي هیوادونو ته انتقالوله. نوموړي وایي د وحشي او نایاب مرغانو په ساتنه او پیر او پلور هم بندیز لګېدلی دی.
نو هغه څه چې د طبیعت د ښکلا په طبیعت کې خپل پیدا شوی دي، لکه وحشي مرغان دي، وحشي حیوانات دي، مایان دي، پرندگان دي، په دې کې هرڅه د جوړ ښکار مطلقاً ډول باندې دا معنی نه چې یوازې یا په تور باندې باندې یا په جال باندې باندې یا په هغه باندې، په مطلق ډول باندې صرف نیول، رانیول، خرڅول یا مطلق باندې.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین دغه راز په دې اړه وایي خلکو ته د سیمه ییزو راډیوګانو له لارې او دغه شان په ښار کې د لوحو په ځوړند کولو سره خبرداری ورکړی دی. د چاپیریال ساتنې ریاست رئیس ښاغلی مشال وایي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال ګڼو وحشي مرغانو او حیواناتو د دغه ولایت څخه کوچ کړی وو، خو اوس یو شمېر بیرته راستانه شوي دي. بلخوا د اورزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د وحشي مرغانو نسل وژغورل سي. سیف الله چې په ترینکوټ ښار کې په شخصي لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی، له خلکو غوښتنه کوي چې د وحشي مرغانو ښکار ونه کړي او ساتنه یې وکړي.
یا ښکار خو نو د مرغان دپاره نه دی، داسې دونه ډېر لکه اوس چې خلک کوي نه دي، په یا په دواو دغه کوي، مثال یا په سروش کوي، دا خو هېڅ دغه نه دی. د جو نسل دریږي بای چې څوک یې ونه کړي، نو دا دپاره ډېر تاوان دی. وز موږ اکثره مرغان چې زموږ ته افغانستان اکثره نسلونه یې وس نس درېدلي دي. نه
د اورزګان ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي هم د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست د مسؤلینو د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې باید قانون پر ټولو یو شان عملي کړي. یو شمېر افغان څېړونکي وایي ژوي او مرغان د افغانستان له طبي منابعو څخه شمېرل کېږي او افغان حکومت باید د دوی د ساتلو او خوندي کولو لپاره جدي پام وکړي.
د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې د سیندونو پر اوبو بحث لرو. زموږ همکار به درته وړاندې کړي، خو د هغې نه مخکې لنډ خبرونه.